السلام علیکم، سحر مو په خیر. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو کې اولنې غړې سلام پښتونخوا کې تاسو ته ز منور شاه، زما همکارا انیس اجمل او د مشال ټول ټیم حاضر یو. نن د اتوار ورځ د کال 2015 د سپتمبر د میاشتې شلمه نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دی. د خبرونه کې درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. سو خوندورې سندرې به هم درته په سلام پښتونخوا کې اورو، خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو. زمونږ په سټوډیو کې یو ټکنیکی ستونزه لرو چې دا غې لوجې تاسو د مشال ریډیو خبرونه نیخ په نیغه د سټوډیو نه اوري، خو د معمول نه لږ مختلف. ز مایک سپارما انیس اجمل ته د خبرونو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې افغان چارواکي په پاکستان کې په پیښور کې د شوی برید د غندنه کوي. د هلمند د والی ویاند وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی، او پرون اسرائیل د غزه په پټه هوایی بریدونه پیل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وای د پاکستان پوس هغه اداوي ردوي چې ګنی د پیښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایی سواک په استوګنسي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. پرونه د ارګ څخه مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانستان په خپل هم د ترهګرۍ ښکار هیواد دی، او یو ځل بیا په خپل دریځ ټینګار کوي چې هیڅ وخت به اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي چې له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ګټه واغستل شي. د پاکستان د پوس ویان عاصم باجوا د جمعې په ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې د بډبیرې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. په دغه برید کې 200 کسان وجل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوو مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوي مشر په سر نشي سلا کېدی. د طالبانو ترمنځ دا اختلافات لاغې وروسته پیدا شول چې د افغانستان استخباراتي ادارې په اګست میاشت کې خبر ورکړه چې ملا عمر 2 کلونه زیاته موده وړاندې وژل شوی دی، او طالبانو هم وروسته بیا د دې خبر پخلی وکړ. طالبانو په یوې غونډه کې د ملا عمر د استیال ملا منصور داغه په سی وټاکو، او خو بیا ځینې با سره کومندانان پر دې خفو چې ملا منصور د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرین ویلی دي چې د ملا منصور او داغه خفا کومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي، بلخوا د ملا منصور ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند د والی ویان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په 1300 ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک پرین مشال ریډیو ته وویل دا مهال افغان پوځیان سیمې ته رسیدلي، او هغه پوستې هم بیرته له وسلوالو نیول شوي چې افغان امنیتي ځواکونو ورڅخه شاتګ کړی وو. تر دې مخکې د هلمند والی ویلي وو چې په کجکی ولسوالۍ کې د 3 ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وجل شوي دي. د هلمند چارواکو د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وجل شوي دي، او 3 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقی وال پر ان مشال ویډیو ته ویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري، او په هغو پوځي عملیاتو کې وجل شوي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. د ده په خبره په دغو 500 وجل شوو کې د دې ډلې یو ځایي قومندان بختیار هم شامل دی. د مشرقی وال په خبره دغه عملیات به تر ډیرې مودې پورې روان وي. په کویټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به په خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېره ورځ په کویټه کې د امن یوه جرګه وشوه چې پکې پښتنو، هزاره او بلوچو ځوانانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځوانانو مشرانو موږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوې وکړې. د دې امن جرګې یو جوړونکي محمد یوسف خلجي مشال ریډیو ته وویل چې دوی وړاندې په 5 جون هم د امن په موضوع د ځایي مشرانو غونډه کړې، او په راتلونکي کې به هم داسې غونډو ته دوام ورکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای له افغانستانه په کچاکی ډول د انساني کاچاک د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو په جوړولو کار روان دی. سید حسین عالمی بلخی پر ان مشال لیډیو ته ویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دی او سر به تصویب شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر دغه راست کورنیو بې ځایه شوو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړل چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمی بلخی وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سخت کال به هم د ژمي پر مهال دغو بې ځایه شوو ته د مرستې رسونې چارې تنظیمې کړي. پرن اسرائیل د غزا په پټه د غیروست هوایی بریدونه پیل کړل چې د پولی بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو توغندي وشتل. پرون سار په هوایی بریدونو کې د اسلامي وسلوالي ډلې حماس دوه تربیتی کیمپونه په نښه کړل شول. تر اوسه پورې په دې بریدونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د ستمبر په 13 ناوخته د غزا وسلوالو د اسرائیل په پوله یو ښارګوټي کې توغندي وشته چې له وجې یو بس ته زیان ورسېدو، خو د فلسطیني وسلوالو دویم توغندي بیا د اسرائیل د دفاعي نظام له لورې وشتل شو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته وفادارې ډلې د یو توغندي د برید ذمهواري منلې ده. وروستۍ خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنگټن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامند سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي. امریکایي چارواکي وایي روس د ستمبر په 13 وروستو له هغې لږ شمېر جنګي جټ الوتکې د شام یوې هوایي اډې ته ولیږلې چې د امریکا او روس دفاع وزیرانو تر یو کال له زیاتې مودې وروسته په خپلو کې نیغ په نیغه ټلیفوني خبرې وکړې. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنې غړی کې مو په سر کې د انیس اجمل نه خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې به د غریپورټونه واوري. ریپورټونه وایي پاکستان کې وسلوال طالبان په یو شمېر ډلو کې وسل شوي، خو چارواکي وایي د وړه بیرې برید په منظم ډول ترسره شوی دی. څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟
مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو. دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی.
په پاکستان کې په دې بحث ګرم روان دی چې قبایلی سیمې د جدا صوبه جوړ شي او کنا په پښتونخوا کې د شامل شي. ملت پال ګوندونه په دې اړه سر نظر لري. عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي یو مشر بشرا ګوهر وایي په کوټه کې ځوانانو د مینې محبت د لارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره امن جرګه جوړه کړې. دوی وایي
کګر د دهشتګردۍ نه سو ختمولې، ان شاء الله یو 50% په داشر کې یاد بای چارې د ورورګلوې کردارم پالسو دي. مزید مش کوشش کوو چې دا رښتیا مش پاله.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه تر څنګه به خوندور سندرې هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. د غړې په سر کې نور ریپورتونه او خبرونه هم لرو، خو د خبرونه د سلام پښتونخوا د ترتیب مطابق اول منځو سیمو ته او په سیمو کې تازه خبرونه تاسو لپاره اخلو. لکه څنګه چې د لوی اختر شپې ورځې دي، نو موږ کوشش کوو که زمون خبريال سره زمون رابطه برابر شونه غنه به معلومات وکړو. چې د لوی اختر د پاره ست تیاریاں روانې دي. په خاص توګه د خلک د قرباني ساروی اخلي او بیا د غې میلې لګي او دغه تیاریاں په خاص د دوه درې ورځو کې لا نور زیات شي. نو که زمونږ د خپل خبريال سره په خبر کې رابطه سم شو نو په دغه موضوع درته هم تازه حال درکو چې څنګه میلې روانې دي او خلک د سارو اخیستلو لپاره په اخیرو شپو ورځو کې ډیر په ګڼ شمیر کې روزي. زه فکر کوم چې زمونږ خبريال شبیر احمد جان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه برابر شه. شبیر جان سهار دې په خیر. د لوی اختر د پاره د سارو د قرباني د سارو واخستو د غلړې په حواله سم معلومات لري سمې لري روان دي کسنګ ډېر مننه منور شه. تاسو ته ټول
مردل به هم سهار په خیر. به کو سګ تاسو په طرح چې لوی اختر ته ورځې په کمې دودي نو د خیبر په صفه د لابل برخه کې د موږ د نور برخه په شان دغه د سارو ملي زه په بنده کتی شي که فرس هم د پیښور وړ نه پیښور کرنګ روډ باندې ډېر غټه 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 میله لګېدل. دین علاوه فلارو کوڅو کې تاسو کتی شئ چې ډېرو خلکو شاید خپل څاروي ساتلي وي یا اغوستي وي راوستي وي د خرڅ لپاره د خرڅ لپاره نه وي دغه سارو چې کوم دی ښکلي کړي نګري مکري یو ځینې پرې مویلي هغه چې کوم دی په بازارونو کې فلارو کوڅو کې ګرځي نو څوک همدا شان د فلارو کې د چا خوښونو فلارو کې خرڅ والی یا چې کوم دی زیاتره چې کوم دی دغه میلو ته دی پر چې کوم غټ میدانونه دي هلته کې هر قسم ساروي وي کوي کې واګان دي میسې دي چیلې ګړي دي هر څه پکې وي هر قسمه نرخونه والی پکې وي نو دغه میلې زه په کتي شي تاسو دغه سار خو سار کې مو دا شان په مزګر کړي خلک دي خپل کورونو سره ماشومان هم دي دا ساروي ګوري او څوک یې
اخلي
څوک یې اخلي
سماده ډیر مننه شبیر جان. تا نه به وروسته بیا هم په نور خبرونو کې حال اخلو چې د اختر ته څنګه وخت نږدې کیږي نو د سارو د اخیستلو دغه سلسله هم پسې توند شي.
دا مشال ریډیو دا
او اوس هم راځو د خبرونه عادي ریپورتونو اړخته. د خیبر پختونخوا په بڑا بیره کې د پاکستان د هوایی ځواک په مرکز برید په داسې حال کې شوې ده چې د پاکستان پوز ویلی د ضرب ازب عملیاتو سره د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزوري کړې. د دې حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان اخیسته سره لدې چې دغه ډله په سو وړو وړو ګروپونو کې ویشل شوې خو لا یې هم حمله په پوره ډول نه دي ختمې شوې. د طالبانو د وړو وړو ډلو ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه د بشیر غواخدار ریپورت اورو.
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شو. د مرکزی ډلې مشري د سوات ملا فضل الله واخصه او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قومندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې. د پاکستان پوز تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب عزب عملیات پیل کړ چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمی راغی خو په مکمل ډول ختم نشوې. د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنگیالیو ترمنځ دوستی او مشترکه ګټې دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریک طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنگیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي
چې کله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي. دا ټول زاړه ملګری دي که د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغوی د یو بل مخالفت کوي نو هغه بله خبره ده خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمني نه لري او دوی مقصد خو تقریبا یو دی. افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف د ناتو خلاف. پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف فوج خلاف. مخکې اختلافات زیات وو بیا څه کم شو دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي یعنی دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی.
د یادونې وړ ده چې د روسیو کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوې داعش وسلوالې ډلې سره هم یو ځای شوې دي. د پاکستانی پوز یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې وړو وړو ګروپونو په دې روسیو کې کوشش کړي چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي.
ورا چونکه دا زیات تر خود مختار ګروپونه دي چې یو جنډیلا نه خو راغلي دي او یو نوم لاندې راغلي تحریک طالبان خو باقی دا مالی تور باندې او عملیاتو په تور باندې دا زیات خود مختار دي. دی سیوبل باندې داسې کنټرول نشته.
بریگیڈیئر سعد محمد خان وای څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو ګروپونو وشل کیږي هغه عمرې ختمول سختيږي، نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید د لړکی ګډه عملی پوزي همکاري وکړي.
بلخوا د تیر کال په دسمبر کې په پیښور کې پارمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شل نکاتي قومي اکشن پلان د ملک ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق کړی و. په دې ریپورت کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د دغه پلان څه اثرات دي. کارپوهان وایي که څه هم په دې وروستیو کې حالات لږ آرامه شوي وو، خو په بډه بیره کې وسلوال برید دغه پلان د پښتنو لاندې راوستی دی. تفصیل د مليحا امیرزاده ناورو.
د قومی اکشن پلان لاندې د قبایلي سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی، خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایي ځواک په کمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې د قومی اکشن پلان له امله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتې دي، په پېښور کې یو خبریال او کارپو عکیل یوسفزی وایي
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا چې ترهګرۍ مخنیوي وشي او هغه ټول ګروپونه هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغه مخنیوي وشي. موږ ولې جو سم د ګډ او بیک طالبان چې کوم فارموله ده هغه برقراره ده. بعضې بین تنظیمونه چې دي هغې ته ازادي ده. دغه اکشن پلان چې څومره نتایج دي هغه په خیبر پښتونخوا یا پاټه کې خو ښکاري، خو فن خاص کر پنجاب چې هلته کې تقریبا 2 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې ککړ دي، د هغو خلاف څه قسم لکه روایي نه کېږي تر څو پورې چې د دې منفي اړخونه دي. هغه دا دي چې د دې پلان په تحت دوی د څادر او د کاردواری چې کوم تقدس دی هغه هم په عمل کوي. بعضې
په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې چلونکي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مسرت قدیم وای د قومي اکشن پلان له امله کوم واضحه بهتري په صوبه کې نه ویني. بل طرف ته په پېښور کې یو لیکوال شیر عالم شینواری وای که څه هم په تېره څه موده کې حالات پاره مخکارېدل، خو د بډبېرې برید رامنځته کېدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوي سرګندوي.
خو داسې وه چې لږه خلکو خو سا واغسته په 13 میاشتو کې کوم واقعیت مخکې کېدل، نو د هغې نه ډېر زیات فرق په ډېرو حوالو باندې راغی. لږ هغه حملې کمې شولې او تر ډېره حده پورې خلک په بازارونو ته روان شول. خو تاسو په تېرو وختونو کې بیا وکتل چې بیا هم داسې واقعیت دوباره داسې مخکې ترال، د هغې نه خلکو په ذهن کې یاره خوره شوه او داسې ښکاري چې لږه دغه اکشن پلان باندې صحیح عمل لږه چې نه کېږي یا په دې کې څه مسالې شته. زه په خپله دا فکر کوم چې کېدای شي چې داسې کوآرډینیشن یا څه مسله شته دی په حکومت
مدنی ټولنه، میډیا او امنیتی ادارې دې په یو ځای کار وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته په داسې حال کې چې قبایلي سیمې د جنگ او نارامۍ ښکار دي، د دې سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي غوښتنه کوي چې دلته د امنیت پر ځای کولو او پرمختګ لپاره قبایلي سیمو ته د نور هیواد په څیر عیني حیثیت ورکړ شي. په دې حق لا د پښتون ملت پال غوندونو صدرېز ده د شاهین بنيري ریپورت کې اورو.
د کرنه چې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو په قومي سملی کې د فاټا د حیثیت په اړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی. خو د فاټا د عیني حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سنیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلي سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي. نوموړی زیاتوي
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف دی چې وروره د پاټا کې سهاره تبدیلي آئین راځي دا به د پاټا د ولس په خوښي نه گورنر دې ته کی نه به نور څوک ته کی نه به د اسلام آباد والا دې ته کی. دویمه دا د پاټا چې دا یا د منځنۍ پښتونخوا یا آزاد پښتون قبایل چې دي د دوی په کار دی چې یو منتخبه کونسل یعنی منتخبه جرګه د ولس په ووټ به منتخبه جرګې ځاله دې منتخب کونسل ځا منتخب ایگزیکٹیو اور بیا د پارٹا کا سکم گورنر دا فقادی ل پارٹا ای و هم دولس په ووټ باندې کشمیر اسمبلی څخه د پارٹا غدنی.
عوامی نشتلګون په قبایلی سیمو کې د اصلاحات غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډ کړل شي. د عوامی نشتلګون یو مشر او د پارلیمان په خوانی غړي بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبا جوړ شي. بشرا ګوهر وایي
د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمون په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ هم وشي پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه هم ملاو شي جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي.
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په دریو برخو کې ویشل شوي دي چې لکه بلې د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی. د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان ایډوکیټ وایي
قبائلی علاقے او جنوبی پختونخوا او زمنگ دا شمالی پختونخوا دا یو شکنا نو زمنگ کم از کم سے یو اویا قومی اسمبلی سیٹوں زمنگ جوڑی یو اویا زمنگ میں اڈیر غختل او ڈیر کتل قوت پشید پختونوں دا پاکستان پا پارلیمنٹ کے کرا کہ چیرے منگا اگورو گنا نو پختانو مطلب دارے چھے پا سلور جائے کہ تقسیم دیو خوا افغانستان لے جب منز کے دورین کر خدا و غزان لے جدا مملکت تے منگ پا دیو ملک کے مطلب پدری جائے کہ منگا ساتلی ہو گنا تو منگ خود وقت را دریز دے زمنگ دا پاٹے چھے منگ دا پختانو یو صوبہ غوادو ٹول چھے پختانو پا کٹول یو زیشی.
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود دا دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوی دی نو لدې کبلا باید دا یو صوبه شي.
دا لار چې د دې پهل صوبه بشي دا خو سره نه ممکنه نه ده ځکه چې قبایل جغرافیا وګړه دا یو پړې دی بالکل د دې کې د سره نه هاي وی نشته په خپلو کې او که چېرته دا وي چې دارو خرافه په فاټه کې کمی جوړو نو دا به بیا په فسادات وګوري. دویم طریقه چې کومه ده چې ایا موجوده حالت کې پاتې شي نو موجوده حالت خو دې ځای ته راورسول کړه موجوده سیار پولیټیکلی او نظام ټیک وي نو دا قبایل به اتریش لکه د کوره ولې وو په 50 زره به شهیدان ولې وو دا دا نمونه د مور د پلاره به څنګه وو داسې بې اوازه به څنګه واحده لاره دا ده چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونه وردا چې قبایلی ولس د ډیر مودینا په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلی سیمو کې د صحت تعلیم او روزګار د اسانتیا او غوښتنه کوي خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
د مسافرو خبرونه
د مسافر خبرونه راشه در شبه هم نن اوري د مشال ریډیو په خبرونو کې خو دا غي نولاندې بیلابیل خبرونه او دا غي ریپورتونه لکه دا وخت یو بل ریپورت لرو د تیرې شنبه یا خالی په ورځ ما خام د بلوچستان په کوټه کې د ځوانانو د امن جرګې په نامه یو غونډه شوه چې پکې د بیلابیل خامونو لکه بلوچو او وزارګانو په ګډون غنو پښتنو ځوانانو هم برخه اخیسته. په غونډه کې ځوانانو او مشرانو مونگ امن غواړو د سرلیک لاندې ویناوی وکړي. په دې حق له نور تفصیل او روز مونږ د خبريال نیاز مساخیل ریپورت کې
د ځوانانو د امن جرګې په نامه د غونډې انتظام کوونکی محمد یوسف خلجی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په ځوانانو کې د امن احساس او اهمیت راپارولو لپاره د غغام اخیستی دی.
د امن د پاره د رپتو ضرورت زه د باج ځای کې وایم چې وروره د خوشحالي چې د مغرور ده د خوشحالي سړی ته خپله نه راځي. خوشحالي ته به موږ ورته ور ولاړیږو نو چې موږ نه سو ور ولاړ او موږ یو اقدام نه وکړو موږ د دې د پاره کارونه نه وکړو دا را روان نسل به موږ تاسو یو پښتنه کوي چې تاسو موږ د پاره څه کړی دي نو د دې د پاره موږ هغه یو د بابل کردار ادا کوو کګر د دهشتګردۍ نه سو ختمولی یو انشاءالله یو 50% په دا شهر کې عادي د بایچارې د ورورګلوي کردار هم پاله سو دي مزید موږ کوشش کوو چې دا رابطه موږ پاله کړو.
محمد یوسف خلجی زیاته کړه هیلمند چې په سیمه کې به خلکو له ترګری د نفرت او له امن سره د مینې پیغام اوریدلی وي.
شکر دی الحمدللہ موږ پیغام دون د امن په حواله سره تللی دی چې اوس موږ اول د موږ په قوم کې چې کم بدی وي هغه خدای سره ورک کړلې بیا موږ د پښتنو نورو قومو ته راووتلو نو نن سبا د یو کام په نامه سره راټولول هغه یو امن ته رابلل زما په خیال انشاءالله دا به لو کامیابي.
د ځوانانو امن جرګې په نامه د غونډې یو بل انتظام کوونکی ملک عمران کاکړ په دغه موقع وویل
موږ په دا ملک په دا نړۍ کې د امن یو جنډی راپورته کړې ده چې دغه په سلسله کې موږ یو امن جرګه پر 5 جون د ټولو قومو د مشرانو وکړه نو بیا موږ راولاړ شو د ټولو تعلیمي ادارو په د ټولو قومو د ټولو مذهبو څخه موږ د ځوانانو د پاره یو امن جرګه راغوښته چې د ځوانانو تر مابین د نفرت او د تعصب د خاتمه او د یووالي او د یکجهتي او د خیر او د امن د پاره یو خبره کیږي او دوی ته به د خیر او د امن یو سوچ ورکول کیږي.
په دغه موقع د غونډې یو ګډونوال ځوان نعیم حکیار وویل
زموږ ځوانانو ته در ټول هر څه چې دی هغه د تعلیم ضرورت دی. امن خو چې راځي مان په تعلیم راځي. زه خو دا پیغام ورکوم هر انسان ته ورکوم په کوټي کې پر ټول دنیا ته دا پیغام ورکوم چې خپل کم بچان کم ځوانان چې دی هغه د علم سره شناخته کی ان شاء الله امید دی دنیا په امید خړل کیږي. زه هم امید لرم په زیاتې خود ان شاء الله دا زموږ امن به ټول پاکستان کې به ان شاء الله موږ امید لرو چې امن به راځي.
په غونډه کې لزوانانو غوښتنه وسوه چې په دغه ناسته کې ترلاسه کړی د امن او خوشحالۍ پیغام دی دوی په خپلو لیري پرتو سیمو کې تر نورو خلکو هم ورسوي تر څو هر څوک د امن او سوکالۍ قدر وپیژني.
مشال ریډیو ته غوږی د سلام پښتونخوا د خبرونې په سر کې مدرته ویلی وو چې د دې خبرونې د ترتیب مطابق په درته په من منځ کې یو نیمه سندره هم دراورو دا وخت د نغمه په غږ کې سندره لرو راځي چې ورته وقفو. مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شي. د ریډیو ترڅنګ د خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پته باندې چې ورشي په پاڼه باندې هم د خبرونه نیخ پنی غوړیدل شي. د تیر وختونو خبرونه هم دغه ته پرتې دي. د رواني غړې نیمه ته ورسېدو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې د نسیم اجمل نه د خبرونو لاندې زورو.
افغان چارواکی وای د پاکستان پوس اغه دا ویردوی چې غنی د پیښور سره نيستي په بډابیره کې د هوایي سواک په استوګنسي د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. د پاکستان د پوس بیان اسیم باجوا د جمعې پرسته په خبري غونډه کې ویلیو چې د بډابیره حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی په دغه بریټ کې شاوخوا 200 کسان وجل شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وای چې وسلوال طالبان با په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوې مشر په سر نشي سلا کېدلی. د هلمند والی ویان دوای په کجکی ولسوالۍ کې وصیت د عادی کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شروع شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وجل شوي او 3 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال پر مشال ریډیو ته ویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وجل شوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېر ورځ په کوټه کې د امن یو جرګه وشوه چې پکې پښتنو هزاره او بلوچو ځوانانو ګډون وکړ. پرون اسرائیل د غزا په پټه د هغې وروستو هوایي بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطیني وسلوالو توغندي وویشتل. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون ویلی دی واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټیکټیکی الوتکو په لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې خپل برتانوي سیال فلپ هامند سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روس جیټ الوتکې د امریکا اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولې شي.
د انیس اجمل نامو د خبرونو لنډیز اوریده او اوس په موکړی چې د پاکستان کورونې ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمون خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی. راځي چې ورته واک شو.
نن د پاکستان زیاتره ورسپانو خپل ادارې د بډبیر کیمپ په حمله لیکلې دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورسپانه ډان وایي چې دا حمله د کابل او اسلام آباد دواړو د پاره یو پیغام دی چې د وسلوالو خلاف یو موټی شي او خپل منځي مرستې نور هم زیاتې کړي ځکه چې کله هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی راځي نو فائدې وسلوالو ته رسي او بل دا چې څنګه ادعا کیږي چې وسلوال د افغانستان نه راغلي وو نو دا هم په خپل د پاکستانی ادارو د پاره یو سوالیه نه ده چې د پوځي عملیاتو باوجود دوی د وسلوالو مشروالی نیولې یا ختم کړې نه ده او ځکه دغه وسلوال په نورو ځایونو کې بیا سره یو ځای کیږي. ادارې وایي چې د پاکستانی پوځویان دا خبره هم د ستاینې ده چې حمله کې د افغان حکومت یا ریاست لاس نشته او دا قسم بیانونو سره به د دواړو ملکونو تعلقات نه خرابېږي. بل دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول حمله وروسته هم که یو طرف ته پاکستان کاروایی شروع کړې وه نو بل طرف ته افغانستان هم په خپله خوره کاروایی کړې وه او اوس هم د دغه شان مشترکه او کوارډینیټډ کاروایی انو ضرورت ته. اداریه اخره کې لیکي چې اوس افغانستان کې د طالبانو د مشرواله مسله هم تقریبا ختمه شوې ده او مولا منصور د امیر په هیڅ ټاکل شوې دي. باید چې افغان حکومت د مذاکراتو بهاله اقداماتو کې زګه چې د سره به افغانستان کې هم امن تلار هوار شي او بلخو چې کم د تحریک طالبان خلک په دولت اسلامي وسلواله ډله کې شامليږي او دا برتلونکي کې یو لوی خطر ثابت شي د هغه به هم مخاوني ول شي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه د صوبایي اعلی تعلیم د وزیر په بیانونو او پزمکنی حالت لیکلې ده. اداریا د اطلاعاتو او اعلی تعلیم د وزیر مشتاق غنی د خلیلکی چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو برابر جوړولو کوشش روان دي او تیرو دونیمو کالو کې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. اوس په سرکاري سکولونو کې هم په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکړې کیږي او دا راز د سرکاري سکولونو نور سہولیات هم د پرایویټ سکولونو نه کم نه دي. اداریا د نوموړي د خلیزیاتوي چې په خواوه په مخ ملازه او سفارش استادان برتي کېدل چې ورسره سکولونو سکولونو کې د لیک لوست معیار د نش برابر او خلکو به مجبورن خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخله ول. خو اوس د استادانو برتی هم په میرټ کیږي او د هر چانه د تپوس نظام هم موجود دی. اداري اخر کې لیکي چې د مشتغنی د خبرو سره اختلاف نشي کېدی چې د سکولونو حالت ښه نه دی او پکې په سم ډول سبق نه خودل کیږي، نو ځکه خلک خپل بچی په لویو لویو فیسونو پرایویټ سکولونو ته لیږي. خو الله دې وکړي چې کومې داوې صوبایي وزیر کوي هغه رښتیا شي، ځکه چې تر اوسه د سکولونو حالت هم هغه رنگ دی کم چې د نن نه سو کال وړاندې وو او نه یې معیار کې څه بدلون راغلی. حکومت دې یو خو خپل وعدو ته عملي جامه واغوندي او د سرکاري سکولونو معیار دې د پرایویټ نه ښه کړي، نو خلک به خپل بچی په خپله د پرایویټ په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او ورسره دې د پرایویټ سکولونو د فیسونو کمولو لپاره هم اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چین په سیمه کې په هغه اقتصادي پلان کار کوي چې منځني او جنوبي ایشیا او بیا یورپ ته یې وغځوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کار دي چې امریکا افغانستان هیر نه کړي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلې حسنابرو.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د چین لپاره په اقتصادي او سفارتي توګه پاکستان ډیر مهم هیواد دی چې له دغه هیواد خپل پلان نور هیوادونو ته وغځوي. چین دغه پلان چې ورته یو سړک یو سیمه هم بیل کیږي د عملی کولو په ترڅ کې پاکستان سره د اربونو ډالرو د مرستو ژمنه کړې. په دې کې نوي سړکونه، ریل پټری، پایپ لاین او توانایي مرکزونه او بندرګا جوړول دي. د دې تجارتي لارو جوړولو مقصد جنوبي او منځني ایشیا او بیا یورپ ته رسیدل دي. مجرلی کې چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري شپږ سلويخت ارب ډالره لګه خرازي چې مقصد یې د پاکستان گوادر بندرګا سره رابطه جوړول دي. مجرلی کې په داسې حال کې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واشنگټن غواړي په سیمه کې امن وي. کچین په دغه سیمه کې رول لوبول غواړي، نو امریکا وايي په دې لار کې به یې خندان نه راپورته کوي. مجله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په حواله لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې د چین ښکېلتیا هر کله کوي او په دې کې هیڅ قسمه مقابله نشته. فارن پالیسی مجله لیکي گاونډي هیوادونه لکه هند او روس په دې اړه اندېښنې لري، خو امریکایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي ځواکونو په 2013 کال کې یو پلان جوړ کړی وو چې له مخې امریکایي سرتیري له جنگي ماموریت نه لری کول او د افغان ځواکونو امنیتي صلاحیت نور پیاوړی کول وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې د دې پلان لحاظ نه دی کړی. په افغانستان کې زیاتره فوزي اډې او پوستي تړل شوې دي او هم دغه شان د امریکایي سرتیرو پښمیر کې هم کمی راوصل شوې دي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. ورسپانه زیاتوي په موجوده حالاتو کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان وزارت د وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي چې په ستراتیژیکي توګه مهمې سیمې چې امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې کړې وي له سقوط سره مخامخ کېدي شي. ورسپانه لیکي د 2014 کال د دسمبر میاشت پورې به د امریکایي ځواکونو کار یوازې د مشاورت او روزنې وي. نو په دې حال کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه چې القاعده ډلې ته تحفظ ورکوي په افغانستان کې خپل اثر نور زیاتول شي او نور سیمې هم تر کنټرول لاندې راوستل شي چې دغه هیواد بے ثبات کړي. ورسپان لیکي د دغه فوزي اډو تړل سره داسې غواخونه جوړې دي شي چې څنګه د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو نه وړاندې وو، دا د امریکا لپاره هم غواخونه جوړول شي. واشنگټن پوسټ ورسپان لیکي چې د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو 14 کال پوره شوي او دغه هیواد د یو پیچلي امنیتي غواخ سره مخامخ دي. خو افغانستان د ترهګری ضد جنگ کې مرکزی حیثیت لري، دا به د امریکا تیروتنه وي کچري افغانستان هیر کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وای شام ته د روس لخوا د جازونو په لګلو اندېښمنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون تایید کړه چې د روس جټ جازونه خای د امریکا او یا هم اتحادي ځواکونو ته خطر پیښ کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت تر تازه من همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
امریکایي چرواکي وایي روسي څو ساعته وروسته له هغې د جمعې په ورځ لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې یوې پوځي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په خپلو کې د سوریې پر بحران ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنگ کولو ظرفیت لري او له مځکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې مبارزه ده. ښاغلی کیری وی د سوریه ولسمشر بشار الاسد باید لواک څخه لري سي او د په خبره دا مسأله باید د مذاکره لوري فیصله سي. جان کیری په لندن کې یو کانفرنس ته ویل امریکا او نور متحدانو هڅه کړې چې د سوریه ولسمشر د دغه هیواد د بحران د حل لپاره مذاکرو ته کښینوي، خدای مذاکره نه کوي او روسیه مرسته نه کوي.
وی نیډ ټو ګیټ ټو دی نیګوشییشن.
موږ مذاکرو ته اړتیا لرو، دا هغه څه دی چې موږ یې تمه لرو. موږ هیله من یو روسیا، ایران یا بل هیواد چې د نفوذ خاوند دی په دې برخه کې مرسته وکړي. دا هغه څه دی چې د بحران له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. موږ بحثونو ته آماده یو، خو آیا د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم ورته تیار دی؟ دی رښتیا هم مذاکره کوي؟ آیا روسیا تیاره ده چې دای د مذاکرو میز ته کښینوي؟ او آیا په حقیقت کې دغه تاوتریخوالی ته حل لار پیدا کوي؟ د اساسي پښتنې دي. موږ سرګند کړي چې د دقیقې نیټې او وخت په برخه کې قیدګيري نه یو. زموږ دروازې خلاصې دي، خو دا مهال د سوریه ولسمشر بشار الاسد له جدي مذاکرو انکار کړي او روسي له دې ډډه کړي چې اسد د مذاکرو میز ته راکش کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل داعش ډله هوایي ځواک نه لري او د روسي الوتکې په میدان کې د هدف د وشتلو توان لري او د پیاده ځواکونو لپاره هوایي ملاتړ برابرولی سي. دغه چارواکي ویلي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له جګړې وروسته روسیه له خپل قلمرو د باندې په دومره پیمانه پوځي تجهیزات او پوځیان ځای پر ځای کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د وروستۍ مکالمې هدف دا و چې په سوریه کې د امریکایي او روسي ځواکونو ترمنځ کوم ټکر او پیښه ونه سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په سر رامنځته شوې کشالې د هوارولو لپاره خبرې ناکامه شوې دي او دغه ډله ښایي په دوو برخو وویشل شي. د رویټرز خبري ایجنسۍ په حواله په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشران خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کار کې پاتې راغی. په دې حقله تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبري ناکامه سوې. رویټرز اجنس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبري هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبري په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنه یې کړي.
طبعا دی په دی باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته، یو وخت باخلی، ولې د دې د معنی نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به د سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې پکار دي چې موږ د دغه جنگونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړي شي.
پورستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ سوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قومندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قومندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېدېږدي چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي. خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
د سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ یې دلته کې تاسو ته یو بل خوږه او خوندوره سندره د صادق افریدی په غږ کې وړاندې کوو. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا ته غوږی ډیلی ټایمز په خپل یو اداري کلیکی په کار چې د پاکستان حکومت د خپل ولست بنیادی حقوقو خیال وساتي او په دغه هیواد کې د انساني حقوقو د سرغړونو د پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. د دې اداري مهمې برخې د فرخنده اسد ناورو
دلی ټایمز په خپل یو اداري کلیکی د قانون او انصاف په اړه د سېنات یو کمیټې ته د پاکستان د قانون وزارت په دغه یواد کې د بشري حقوقو په صورتحال تفصيلي رپورت وړاندې کړ. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د کال 2012 نه راپدې خاصنا سه 20,000 داسې کیسونه رپورت شوې دي چې پکې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. د سېنات کمیټې ته دا هم ویل شو چې په دغه یواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې زیاتې شوې دي چې یوازې د روان کال لومړنۍ او شپږو میاشتو کې د 3000 نه زیاتې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې تشدد شوی دی. ورسپاڼه لیکي په پاکستان کې د داسې پیښو شمېره زیاته ده، خو ګڼ خلک یې په دې هم نه رپورټ کوي چې د هغوی د قانون د نافذولو په ادارو او عدالتونو باور نه دی پاتې شوی، او زیاتره متاثره خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي دوی ته انصاف نشي ملاو. ډیلی ټایمز لیکي یوه بله مسله چې د سینټ دغه کمیټې پرې بحث وکړ، او هغه دا چې په پاکستان کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو لپاره قومي کمیشن هم جوړ کړل شوی دی، خو د دغې د رول په اړه لا هم پوره معلومات مخې ته نه دي راغلي. باید حکومت د داسې ادارو د جوړولو وروسته دغه فعاله وساتي، او دغه ادارې هم د بشري حقوقو د سرغړونو د پیښو مخه ونیسي، او دغه د ولس او حکومت مخې ته راولي، خو په دې اړه لا هم څه نه دي شوي. د اطلاعاتو او قانون مرکزي وزیر پرویز رشید بیا وایي باید میډیا داسې پیښې مخې ته راولي، خو که وکتل شي دا د حکومت او د دغه وزارت ذمہواري جوړیږي چې په هیواد کې د تشدد او نورو داسې پیښو مخه ونیسي چې پکې د عام ولس بنیادي حقونه تر پښو لاندې شوي وي. ډیلی ټایمز لیکي دا خبره د ستاینې وړ ده چې د قانون او انصاف په اړه د سینټ دغه کمیټې دومره مهمه مسله مخې ته راوسته. د پاکستان د بشري حقونو د انصاف کمیشن هم په دې اړه کار کوي، او په دې تیرو کلونو کې ډېرې داسې پیښې مخې ته راوستي چې په اړه یې باید پلټنې وشي. ډیلی ټایمز دا هم لیکي د دې هر څه باوجود چې په دغه هیواد کې ګڼې غیر سرکاري ادارې هم د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو په اصل کې دا د حکومت ذمہواري جوړیږي چې د خپل ولس بنیادي حقونه خوندي وساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چیږي ولی زیاته چیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال خبرونه ته غواګي نن هم د اتوار ورځ ده، او په روانه غړی کې به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو. خو د دې غړی ځینی ریپورتونه د افغانستان د خوست ولایت چارواکي اندېښنه څرګندوي، کچیر د یاد ولایت ولسوالیو او سرحدي سیمو ته غزیدلي سړکونو کې مرمت ونه شي نو ښایي چې په مکمله توګه خراب شي. د چارواکو په وینا په تیرې یو لسیزه کې په خوست کې د امریکایي پوز خواوشا 300 کیلومتر سړکونه پاخه کړل، خو اوس مهال دوی د سړکونو د مرمت او حفاظت لپاره کافي بجټ نه لري. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت ټول پاخه سړکونه چې خواوشا 300 کیلومتره اوږدوالی لري اساسي ترمیم ته اړتیا لري، خو دوی د سړکونو د ترمیم لپاره کافي بودیجه نه لري. چارواکي اندېښنه څرګندوي که چیرې د دې سړکونو ساتنې، اساسي ترمیم او څارنې ته جدي توجه ونشي، ښایي په نږدې راتلونکي کې دا سړکونه چې لسګونه میلیونه ډالره پرې لګښ شوی ډیری ویجاړ او تخریب شي. دوی یاد څرګندونې د شنبه ورځې ناوخته د خوست د کاروان سرای او مهدي خیلو ترمنځ د ترمیم شوی پاخه سړک د پرانیستې په مراسمو کې وکړي. یاد سړک چې در نیم کیلومتره اوږدوالی لري د نړیوال بانک په مالي مرسته د 40 میلیون افغانۍ په لګښت په دوه میاشتو کې په اساسي ډول ترمیم شوی دی. د خوست د فواید عامه رئیس انجینر مامور شاه مشال راډیو ته ویل چې دوی تیر کال 15 کیلومتره سړک ترمیم کړی وو، او سږ کال به هم تر 12 کیلومتره پورې نور پوخ سړک ترمیم کړي. هغه ویل د خوست ټول سړکونه اساسي ترمیم ته اړتیا لري، خو ترمیم لپاره بودیجه نه لري.
کې تقریبا 300 کیلومتر سړک کریزی شوی ده، لاندې پر ټول سړک دته آماده ده چې باید یو اساسي ترمیم وشي، مګر متاسفانه چې دې پر کافي بودیجه نه لرو. مګر
د سړک د پرانیست په مراسمو کې خوست والی حکم خان حبیبي هم رسنوي سره په خبرو کې د فواید عامه وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د خوست د پخو سړکونو اساسي ترمیم ته پاملرنه وکړي.
آماده ده چې پر دونکو کې ټول هغه سړکونه چې اساسي ترمیم ته ضرورت لري د ټولګټو چارو د وزارت د خوانه د هغه د اساسي ترمیم په برخه کې لازمه توجه وسی.
د یادونه ورده څو کال وړاندې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا د لسګونه میلیونه ډالرو په لګښت د نورو پرمختیایي کارونو ترڅنګ د یاد ولایت ولسوالیو او لرو پراتو سیمو ته نږدې ټول غځېدلي سړکونه په اساسي توګه پاخه او قریزي شول، خو لکه څرنګه چې لازمه وه تر اوسه د دې سړکونو د ساتنې او څارنې لپاره قوي انتظام نشته. کتونکي اندېښنه لري که د دې سړکونو ساتنې او څارنې ته جدي توجه ونشي ممکن په راتلونکو کلونو کې د دې سړکونو ډېره برخه ویجاړه او تخریب شي.
هلته په جلال آباد کې هر جمعه د کوترو او قولنګي چرګانو د خرڅولو بازار لګي چې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو نه ورته خلک ورځي او د خپل شوق پوره کولو ترڅنګ د کوترو اخیستل او خرڅول هم کوي. په دغه کې ګڼ شمیر خلکو لپاره د روزګار یو وسیله هم جوړه شوې ده. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د کوترو او چرګانو دغه میله د جلال آباد ښار مستوپیت سلورلارې ته څیرمه د سړک په غاړه لګي چې ډول ډول کوترې او کولنګي چرګان ورته د خرڅلاو لپاره راوړل کیږي. دغه جمعه بازار ته که له یوه لوري د کوترو او کولنګي چرګانو شوقیان ورځي نو بل لور ته پکې د ګڼ شمیر خلکو روزګار هم روان دی. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د کوترو په دغه جمعه بازار کې ګڼ شمیر کم عمره ماشومان چې د کوترو د ساتلو شوقین دي هم په نظر راځي. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شوق د پوره کولو ترڅنګ د کوترو اخیستل او خرڅول هم کوي. د کوترو او کولنګي چرګانو یو بل تن بیپار وایي چې د جمعه بازار لپاره ورته مناسب ځای نه دی بیل شوی.
زمانوم فضل جان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی د بیسودو ولسوالۍ او دغه میلې ته هر وخت راځو موږ هر جمعه په جمعه ساخت او خرڅوو. ځای لږ د بیسوره ځای ده که داسې یو صحیح ځای دی خلکو ته تعین شي نو دلته د سړک هم بندېږي موقعیت یې ښه موقعیت نه دی. هو که نه دغه په خاطر
د یادولو ده چې د جمعه بازار نه علاوه د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د مرغانو په لسګونو دوکانونه له پخوا نه پرانستل شوي چې ډول ډول مرغان پکې خرڅلاو ته وړاندې شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
جوڑ کا بخوب کے تو